دوی بچی شوی احمد شبریم. السلام علیکم، دا ساجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د نړیوالو چارو او بشري حقوقو په برخو کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال وی د 1500 افغان زندانیانو لسته د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران اسنا آژانس د سیشن بی پروس وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثر نیول شوي افغانان د مخدر موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق کړی و. امنیسټي انټرنیشنل د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالانو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز خندلی او هغې په دې هیواد کې پر ښځو او نجونو یوازې د جنسیت پر اساس بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن بی پروس په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان مسخره او هغې په 2020 کال کې واک ته د دوی له رسېدو راهیسې د ښځو په وړاندې یو له سختو اقداماتو څخه بللی دی. دې سازمان ویلي چې دغه بندیزونه نه یوازې په افغانستان کې ښځې د زده کړو له روسي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې هغه به د ښځو د روغتیا لپاره ناوړې پایلې ولري. امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو غوښتي هغه څه چې دې سازمان د جنسیت پر اساس سیستماتیک جنسیتي ځورونه بللې او ټول هغه فرمانونه او محدودیتونه چې وخت د دوی له راهیسې پر ښځو لګول شوي بیرته واخلي. د طالبانو د حکومت د نوي فرمان له مخې د سیشن بی لورزي د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د 15 جوپې د لیږلو خبر ورکړ. د روسیې د تاس آژانس خبر له مخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 تن غذایي مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور له مخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادو څخه دی چې ګڼ کسان په کې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې مؤسسې په باور نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوراکي د امنۍ په حاد وضعیت کې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي سوریایي یاغیان د همو مهم شار تر نږدې څنډو رسیدلی دي او د دوی د جګړو له امله ګڼ خلک بېځایه شوي دي. د اسلام پالو په مشرۍ دغه یاغیان د سوریې د څلورم لوی شار په لور په سرعت مخته شوي دي او د سوریې یو شمېر شمالي برخې نیولې دي چې په دغه هیواد کې له څلورو کلونو راهیسې نسبي چوپتیا ماته کړې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې تېره شپه وویل چې یاغیان اوس د همو شار دروازو ته رسېدلي او د شار په ځینو سیمو یې ډزې کړې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده زیاتوي چې د همو شار شاوخوا د جګړې له امله ګڼ کسان د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرله پسې ورځې په مخه نن سهار د معترضانو د خورولو لپاره له وشکې بهاوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د معترضانو په لیکو کې سخت دریځو کسانو د تاوتریخوالي غیر قانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2028 کال په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شوي. د ګرجستان صدراعظم ایراکلی کوبا خدرزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ یې کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د خبرونو د چارو سرپرست موین ضیاالحق حقمل د عقرب میاشتې په لومړیو کې په کابل کې په ویناسته کې ویلي و تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راټول کړي دي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او ارزښتونو سره په ټکر کې و. له دې وروسته فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکړ چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خبرندویو ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه، بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف وه. له دې وروسته د کابل، ننګرهار او خوست ولایتونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د هغو کسانو پر فعالیتونو هم بندیزونه ولګول شول چې په وړیا توګه یې خلکو ته کتابونه ویشل. خو ولی طالبان دا کتابونه راټولوي؟ واقعا د ټول شوو کتابونو محتوا د اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې و. نن پر همدې موضوع بحث کوو او د هغو کتابونو لیکوالان و په خبرونه کې ملمانه دي چې په افغانستان کې د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. لدوی په پښتو چې په کتابونو کې داسې څه لیکلي وو چې په افغانستان کې پر خپرولو بندیز لګول شوی، په ټوله کې کوم کتابونه چې په افغانستان کې پر خپرولو بندیز لګول شوی دی، محتوا یې څه ده، که دوی په اړه معلومات لري لترې وپوښتو. همدارنګه دا چې د کتابونو راټولول د ځوانانو د مطالعې په فرهنګ چې په افغانستان کې لاله پخوا کمرنګی و، نور څومره اغېز کولی شي، پر دې مسایلو به هم د میلمنو نظر واخلو. په خبرونه کې سره میلمانه هر یو لیکوال او د امنیت شورا پخوانی ویانت رحمت الله اندړ او لیکوال او ژباړن عیسا ستانک سیدی، تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم اندړ صاحب سره په پروګرام کې شته. اندړ صاحب تاسو ستړي مشئ، وخت مو په خیر، مننه چې وخت مو راکړو پروګرام کې مو ګډون وکړه. په پیل کې لتاس یورم تاسیم دغه لیکوالانو په کتار کې استه چې په افغانستان کې مو د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی، د دې کتابونو په اړه مو راته وایاست.
زما یوازې دوه کتابونه چاپ شوي دي او هغه هم دي په دې وروستیو کلونو کې، تقریبا په 2019 کال کې چاپ شوی وو، کله 2020 کال کې په اواخرو کې چاپ شوی وو. د یو کتاب نوم هم شل مقالې دی او په هغه کې تقریبا همدغه شل مقالې شاوخوا را یو ځای شوي. داسې مقالې د یوې موضوع اړوند نه وي، په همدې خاطر باندې د شل مقالو نوم پکې باندې کېښودل، یعنې په بېلابېلو موضوعاتو پورې اړه درلوده، ځینې سیاسي وي، ځینې ټولنیزې موضوعات وي. که موږ د مقالې په هغه علمي چوکاټ کې مقاله تعریفو، دا داسې علمي مقالې هم نه وي خو ټولنیزې، لکه ټولنیز اخبارونو ځینې ویب سایټونو ته او ځینې خپل باندې همدغه خپرې کړې وي. نو دې ته مې لیکلې وي هماغه مقالو مجموعه مې یو کتاب د شل مقالو په نام باندې، بل کتاب د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په سیرت کې بخنه او تسامح، دا دغه کتاب وو. په دې کتاب کې یوازې درې تحقیقي داسې علمي مقالې وي. هغه لومړی مقاله همدغه عنوان چې ما وایو، د کتاب عنوان همدغه، د مقالې عنوان هم وو او دا لومړی مقاله وه. او دوهمه مقاله د ښځو په اړه باندې وه، په بدو کې د ښځو ورکړه ناوړه دود. دا مقاله هم زه یو وخت تر دې مرکز امنیت شورا سره کارمند سمې له دوی سره کار وکم، تر دې له مخه زه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د دینی چارو مشاور وم. هغه مهال ماته پوهان باوري صاحب، خدای پاک دې رحمتونه پې باندې وو، کې هغه یو سیمینار جوړ کړی وو په خوست کې او ماته یې دنده سپارلې وه ستاسو په دې موضوع باندې له دیني اړخه یوه لیکنه وکړي. نو هغه ما یوه علمي مقاله لیکلې وه. نو یوه مقاله دوهم همدا وه، او دریمه مقاله د مکې لار په نامه باندې زما یوه خپرونه وله، شیبه راډیو سره مې یوه خپرونه وه، د روژې اړوند مسایل وو. اصلا هغه د خپرونې نوم مکې لار وو او دا به تر روژې له مخې، یعنی تر روژمات بکنه غواړم، تر روژمات لمخ یو ساعت خبرېدم، په هغه کې به اوریدونکو سوالونه او پوښتنې کولې. په لومړۍ برخه کې به ما د روژې اړوند معلومات وړاندې کول او تقریبا یو میاشت خبرونه و. دا خبرونه مې ټوله سره راوځای کړې وه، هماغه معلومات چې ما راوځای کړې و د روژې اړوند او هماغه دغه پوښتنې وې ځینې، او د روژې په اړه باندې د اوریدونکو پوښتنې وې او د هغو ته جوابونه وو. دا هم سر راو ځای کړي وو. دا درې مقالې وې او د دې کتاب منځپانګه جوړول، دا دواړه کتابونه وو.
اندر صاحب، تاسو چې د کوم مسایل تشریح کړل دې ته په کتو باندې، کوم خبرې چې طالبانو کړې چې دوی د اسلامي ارزښتونو خلاف کتابونه چې د اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کتابونه وغیرہ ټول کړی دي. ستاسو په دې کتابونو کې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړه څه فکر کوي، چرته ستونزه وچه لکه دغه دوه ټکي پکې چرته یا چې ستاسو خو دا ټول کتابونه اسلامي دي؟
لومړی کتاب ځینې سیاسي موضوعات درلودو، ځینې داسې موضوعات درلودو شاید طالبان ته به خوند نه وي ورکړی. البته د اسلامي او دیني ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو په خلاف باندې خو هیڅ کتاب هم نه و. که یو څوک مسلمان وي او په افغان وي، هغه به ول د خپل کلتور په خلاف باندې خبره کوي او هغه به ول د اسلام په خلاف باندې خبره کوي. او پاتې سو د طالبانو خبره سي، طالبان په دې بنیاد باندې ټولوي چې هغه د کلتور او د دین په خلاف یا د دیني ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دا خبره اصلا غلطه ده. طالبان نه د دین استازي دي او نه موږ وایو چې طالب کوم کار کوي نو دای به منظور به همدا وي چې د دینی او کلتوري ارزښتونه په پام کې دي. نه، داسې خبره نه ده. طالب خپل پوغو اصول باندې څنګه دیني دی پخې په باندې یخي، طالب خپل پوغو اصول باندې څنګه کلتوري دی دیني پخې په باندې یخي. همدا اوس د یو لاند مثال به زیات کم نور تفصيلات ته هم نزو. دا د نجونو دی تعلیم مسله ده. دا پر د نجونو دی تعلیم مسله ده. سهم دي ټولنه او د غولس کلتوري حق ده، هم دیني حق ده. الله ټول لنور نړۍ ته هم وګوره. دا درې کاله اوس په دروغو باندې ګوره. که په لومړی ورځ باندې ویلای وس دا لدینی لحاظه دغه حق د خځې نسته دی، خلک به ورسره منلی وایي زه خو د دیني استدلال دی. دوی په دروغو باندې خلک غولوي. یعنی حکومتداري داسې کی خلک غولوي، دروغ ورته وایي، وایي دا تر شرایط نه دی برابر، بیا وایي تر امر رسانی پوری ماتل ده. بل اخره ګوره د طالبانو د یو نظام او د هر نظام رسمي موقف هغه یې یا اسی تبلیغاتی جبه څوک کاروي. د طالبانو تبلیغاتی جبه ته تاسو وګورئ او وګورئ څه وایي. هغه اده ټول وایي وایي څو پورې طالبانی تر وګو پورې د نجونو د مکاتبو دروازه نه خلاصي، پانتون خو پاغه آزاد پرېږدي. مورد د تعلیمي خصوصي سکتور دی. طالب کوي چې د نجونو زده کړو ته شرایط نه دي برابر، نو خصوصي سکتور خو ته برابر کړی وو، ته ولې دغه مخه نیسي؟ اصلا له طالب سره او د طالب په اړه باندې دا ویل سي د اسلامي او دینی ارزښتونو ته په کتو باندې کتابونه بند کړی، دا غلطه خبره ده. اصلي خبره استبدادي رژیمونه دي. استبدادي رژیمونه د ځان په خلاف باندې یو وړه خبره نسی تحمل کولای، یو وړ انتقاد نسی تحمل کولای.
په بخښنه سره ستاسو خبره مقطع کوم. دا چې د دوی رژیم استبدادي د ستاسو خبره باندې او نیو کنه شي برداشت کولای، هغه په کتاب کې وی، هغه په مقاله کې وی، هغه په لیکنه کې وی، هغه د فیسبوک په پوسټ کې وی. خو دوی دغه کار د اسلام تر نوم باندې، د افغانستان د ملي ګټو تر نوم باندې، یا په ټول کې اسلامي ارزښتونو خلاف په نوم باندې کې یو دوی چې دا کتابونه مرټول کړي، هم دا وایي چې د اسلامي ارزښتونو خلاف دي. د اسلام کلمه کارول یا د اسلامي ارزښتونو خلاف دغه کلمه کارول، دا څومره په ټولنه کې د افغانانو ترمنځ د اسلام په نوم باندې د یو فرمان ته د بي قول کوم طرف ته ډیر زیان رسي؟ اسلام ته ډیر زیان رسي که طالبانو ته؟
ما په لومړي ځل وویل چې موږ باید طالبان او اسلام سره بیل کړو. ځینې خلک داسې فکر کوي چې طالبان د یو اسلامي نظام دعوه کوي، نو دوی د اسلام نمائندگان دي. یا په اصطلاح د طالبانو په اړه باندې ویل کېږي دوی ټول له مدرسو فارغ دي او دوی علما دي او علما دي انبیا او وارثان دي. کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي او واک ته د دین په نامه باندې رسېدلي دي، له کومه مهاله چې طالب دغه جګړه شروع کړې ده، دغه جګړه د دین په نامه باندې شروع کړې ده او دین ته نهایت زیات زیان رسولی دی. او دغه ستر زیان یې دا دی چې دوی خپل هر کړنه په دین باندې تبرئه کوي او دین د یو چا د شومو چارو د تبرئې لپاره نه دی راغلی. دین الهی دین دی، د الله تعالی لور ته بلنه ده، اصلاح ده، د ټولنې اصلاح ده. دین د دې لپاره نه دی راغلی چې یو څوک خپل ناپاکي په دین باندې پاک کړي. دین د دې لپاره نه دی راغلی چې یو څوک خپل ناوړه چاره په دیني استدلال باندې روغ کړي. دا که هم خلک نه پی باندې پیږي، هغه خلک نه پی باندې پیږي چې وي ډیر دیني زده کړې نه لري. معمولا هغه خلک چې زده کړې لري او خصوصا په دغه دی طالبانو په دا اوس کړنه باندې خو هر څوک پیږي چې دوی یوازې د دین نوم کاروي، دین د ابزار په شکل باندې کاروي او د دې په ټولنه باندې اثرات ورځ تر بلې زیاتی. یوه ورځ لمانه چا پوښتنه وکړه چې په افغاني ټولنو کې په افغانستان کې د اتحادستانو شمیر بیا خصوصا د پښتنو کې د اتحادستانو شمیر زیات شوی دی. ما یو دلیل هم دا ورته وویل، بلکله چې دین د ابزارو په توګه باندې وکاریږي، کله چې دین یو څوک د خپل قدرت د بقا او د خپل قدرت د پایښت لپاره وکاروي، کله چې دین یو څوک د خپل ځان د هرې ناوړې چارې لپاره دلیل وګرځي او اتحاد خلاف باندې وکاروي، نو طبیعي خبره ده خلک به همدغسې له دین سره دغسې عکس العمل کوي.
مننه کور ودان اندر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم د کتابونو په اړه به مو ډېر درنه واورو. اوس به هم ورشو ستانگزی صاحب ته. ستانگزی صاحب تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. دا معلومات پر بنسټ چې موږ راټول کړي دي، په افغانستان کې ساسي په کتابونو باندې هم بندیز لګول شوی دی، خبرولې منه دي. تاسو د خپلو کتابونو په اړه ته وایاست، د محتوا په اړه وایاست، د کتابونو څه و پکې چې طالبانو خبرول منه کړي دي؟
د ما هغه کتابونه چې طبي دي یا د ارواپوهنې پاک لدی، له نیکه مرغه په هغو بندیز نشته. هغه اوس هم وروستی کتاب مې هم په دې وروستیو کې چاپ سو، خو هغه کتابونه چې ما ژباړلې دي، مثلا د سینوهه کتاب چې ډېر پلویان لري او ډېرو کسانو ولوسته، هغه په هغه بندیز لګېدلی دی. البته هغه د یوې خپرندوی ټولنې چې هغه چاپ کړی و، د هغه نه ټول کړي دي، ورته ویلي چې دا بیا د چاپ اجازه دېته نشته. دغه راز د نوح هراري کتاب ما ژباړلی و چې هغه ته بیخي د چاپ اجازه ورنه کړه، تا کوم ناشر چې غوښتي چاپ یې کړي، یعنی جرأت ونه کړه چې په اصطلاح هسې چاپ کړي چې دوی نوم هم پرې نه وي. نو دغه دوه کتاب یې ما بند کړي دي بازار کې، یعنی اجازه د چاپ نه لري. سینوها خو پخوا چاپ سوی، زلونو باندې چاپ سوی دی، خو د نوح هراري کتاب اصلا پرې نه خود چې چاپ سي. البته اوس ځینو دوستانو په نور چې مثلا پېښور کې دی چې ویلې چې چاپوي، خو بیا هم په افغانستان کې اجازه پیدا نه کړه چې چاپ سي.
د دې محتوا په اړه ته وایي چې د کتابونو کې د دوه کتابو چې تاسو یاد کړل، یو له هغو کتابونو دي په ځانګړې توګه د دوه کتاب مو چې یاد کړ، په افغانستان کې ځوانان لولي، یو فکر کوم وړاندې چې په دې اړه کومه سروې شو، ول افغانان ناغوی ولي چې دوی دا کتاب لوستی دی. محتوا یې څه ده؟ په ټولو کې داسې څه مسایل پکې تاسو بیان کړي دي چې طالبانو خوښ نه دي؟
د سانسور مسایل د کسره توجه وکړي. نو هر رژیم چې وي چې هغه په ایدیالوژۍ ولاړ وي، نو طبیعي خبره ده ځینې شیان هغوی نه خوښېږي، نه یوازې اسلامي بلکې هر دیکتاتوري رژیم یا هر رژیم چې په یوې ایدیالوژۍ ولاړ یا هغه ایدیالوژۍ دوی د کار او د قوانینو بنسټ وي، نو طبیعي خبره ده چې هغوی یو شی یو لړ افکار سره چې دوی په مخالفت کې وي، نو مقابل کې دریږي، هغه سانسوروي په هر شکل سي وي. مثلا د سینوها په کتاب کې هیڅ شی نشته چې د اسلام په خلاف وي. د سینوها په کتاب کې یوازې نه شي چې ما په ټولو خپلو کتابو کې توجه کړې ده، یا چې ژباړلې مې دي، یا د خپل مې لیکلې، ما هدف دا و چې انسان فکر کولو ته اړ کړي. مثلا د سینوها په کتاب کې څوک ولولي انسان دې ته اړ کوي چې فکر وکړي، په یو خبره شک وکړي، په یو خبره فکر وکړي، او دا فکر نه کوي په هغه شی چې د اسلام له دین سره کوم مخالفت ولري. اصلا دا په اسلام پورې تړاو نه لري. زه فکر کوم هغه شی چې استبداد نفي کوي، هغه شی چې دوی هغه کوم شی چې دوی اجنډا وي چې هغه نفي کوي، دوی له سره مخالفت کوي، هغه که حتی د اسلام په خلاف هم نه وي، دوی هغه څه نه غواړي چې دوی ته سوال پیدا شي. مثلا د سینوها په کتاب کې لیکوال په ځلونو ځلو دا خبره کوي چې د ولې لپاره یو جواب پیدا کوي، ولې په پټو سترګو مه منئ، مثلا یو کار کوي، ولې ولې باید دا کار وشي؟ هغه څه د جواب نه، هغه ولې، یعنی هغه ولې ولې پوښتنه جواب نشي، نو منطق هلته کار نه کوي. نو دغسې یو شان چې چا ذهن روښانه کوي د استبداد په مقابل کې هر څه سوي، دوی له هغو سره مخالفت کوي. زه په دې دیني عالم نه یم، په دې اکثر ډېر معلومات نه لرم، خو هر حاکم رژیم چې استبدادي حکم لري، یعنی هغه قوانین کوي که هغه اصلاح بخی، که هغه اسلام وي، که هغه یهودیت وي، که هغه مسیحیت وي، چې کله په حاکمیت کې راسي، طبیعي خبره ده چې نور شیان نفي کوي، چې هغه هر شی دوی مقابل کوي. نو اصل خبره د دوی د حاکمیت ده، هغه څه چې دوی د اسلام په خلاف نه ده، بلکې هغه څه چې دوی حاکمیت نفي کوي یا دوی حاکمیت سوال لاندې راولي، نو دوی هغه پر بندیز لګوي.
په بخښنه سره نسنګ زست ساسي پان باندې په دې کتاب کې تاسو یادونه وکړه چې ولې ارزه کې پښتنه شوې ده ځواب پیدا کړي د هرې مسلې لپاره. اوس په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې افغانان باندې کوشش کوي چې هر څه ومنل شي د اسلام په نوم باندې د دین په نوم باندې. فکر کوي د دې لپاره په دې کتاب بندیز لګول شوی ده چې یو څوک دغه وړتیا پیدا کوي فکر کوي تمرکز کوي په موضوع باندې چې وپوښتي ولې د اسلام په نوم په موږ باندې هر څه تطبیقوي ځکه د کتاب خپرول او چاپول منی کړی دی.
دقیق هم دا خبره ده هر هغه آزاد پولونه چې په هغه کې فکر آزاد وي نو هغه کې پرمختګ شته. تاسو یو ګوره په ماته د کمونیستي رژیمونو یو لوی ضعف چې وروسته ډیرو کارپوهانو په کار کړی دا په خپل هغه کمونیستي مفکرنو په کار کړی دا هغوی ویل چې اطلاعاتو پټول او لیوی منبر د اطلاعات راوستل او سانسور د کمونیستي رژیمونو د سقوط یو اصلي سرچینه و اصلي عامل و. نو دا طبیعي خبره ده چې دوی کوشش کوي چې خپل فکر سیدا دوی د اسلام لاري ورته او پوخ پیدا کوي په غو شکل معرفت کوي فکر کوي چې دغه نه بغیر بل هر څه وي دا د قابل د قبول نه ده. کله چې اندر سب چې دینی عالم د پدیات له ډیر معلومات لري چې په اسلام کې د هر شي لپاره چوکاټونه سته سره فکر آزاد ده. ما حتی په ایران کې چې ایران هم اسلامي هوا ده ګرچې هلته جن سانسور نه سته جن خبر سته خو اسلام ډیر په کلتور پورې دی تړي کړه. مثلا په ایران کې بیا څه آزادي سته ته مثلا د نو هراري کتابونه چې په ایران کې د چاپ اجازه لري سه نوه په ایران کې د چاپ اجازه لري. نو دس آلت اسلامی هیواد آلت اسلامی شریعت اسلامی قانون نافذ ده. خو اصلا مشکل فکر کنم پدی که دسته کل اسلام یا کل شریعت قانون سی نو مشکل جوره بی. قانون باید مدنی بی، قانون باید انسانی بی، ځکه د وخت له اړتیاو سره سره باید قانون بدل سی. نو استبداد پدی خبره چې خپل قدرت غواړي وساتي په جامعه کې او نه غواړي چې قدرت له لاسه ورکړي. دا د انسان طبیعي خواص دي چې غواړي په یو ځکه چې دای حاکمه یې حتی قدرت ډیر ولري. تاسو په ډیرو متمدن هیوادو کې موږ ګورې دا شایسته دي. همدې لپاره مثلا د یو ولسمشر لپاره پارلمان جوړ کړی دی چې دغه کنټرول کړي یا مثلا انتخابات جوړ کړي دي د خلکو رایه ده. یعنی د قدرت باید کنټرول شي کړي. قدرت د کنټرول وسیله نه وي په دې خبره د استبداد ده. نو طالبان فکر نه کوم چې په دې داور ته مهمه چې کوم د استاب کوم شه د اسلام په ګټه د کوم کار د اسلام د طرفه کې کوم د اسلام لپاره کېږي، بلکې اصلي هدف دا چې خپل حاکمیت وساتي. او دې لپاره دوی هر هغه فکر چې دوی حاکمیت ته ضربه رسوي حتی د خلکو ذهن روم کوي چې دوی روشانه سي او پوښتنه وکړي سي په کوم دلیل په کوم منبع په کوم سرچینو مثلا تاسو دا کار نه بند کړی دي. نو دې ته دوی جواب نشي درلودای. نو آسان ترین جواب د دینی منابعو استفاده ده، ځکه دینی منابع ډیر اسانه ترجمه کېدای شي په هر خواي اړولای شي. خصوصا که په فقه کې یا په دینی علومو کې ډیر مهارت لري نو په ډیر اسانه هغه دینی متنونه په خپل ګټه ترجمه کولای شي.
او سنګ زس کله دی لا ورتیر شو چې دیو کتاب نه چاپ یا دیو کتاب پیر یو کتاب بندیز څومره خپل لیکوال ته ضرر رسوي توان ورته کوي ټولنې ته کوم قشر چې لوستی دی غواړي مطالعه وکړي او هغوی چې لازوانان دي باید فکر په دغه مسایلو باندې خلاص شي. لکه د ټولنې هغه بنسټ ته بیخت دغه کار څومره زیان رسوي.
مخکې دې چې سوال د جواب کوم یو خبره باید طالبان ومني چې په یو شتمه پیړۍ کې چې نن سبا دی د ټکنالوژي دا ورنم پوسټ مودرن دا ورنم ټکنالوژي ټکنالوژي تقریبا هر چته مو اثر ده. فکر نکوم طالبان دی وکړای سي چې د انسانانو یا د افغانانو ذهن محدود کړي او سانسور دی ولګوي. نو سبا تاسو ګورئ چې انټرنیټ هر چته ستا یعنی امکان نه لري طالبان دا شی محدود کړي سي. خو هغه په داسې یو هیواد کې لکه افغانستان کې چې تعلیم ته ډیر اړتیا سته چې د ذهن پراخولو ته ډیر اړتیا سته. تعلیم یوازې دا نه ده چې مثلا یو شی ووایې حفظ کړې زده کړې. دا فکر نه کوم چې اوس په دې اوسنۍ نړۍ کې دا خلک تعلیم کې حساب کې. تعلیم ډیر پراخ ده. تعلیم لپاره پراخ ذهن د سوال پارون کې ذهن ته اړتیا ده. که ته داسې یو ذهن نه لرې چې تا پوښتنه راولاړې کې چې تا ذهن سوالونه پیدا کړي چې تا ذهن په یو ګروپ کې د تعامل زمينه برابر نه کړي دغه تعلیم اوس په درد نه خوري. حتی تاسو د مدرسو کې تعلیم نه چې حفظ دا او بیا د حفظ برته تکرار ده چې موږ نتیجه نن سبا ګورو. چې یو شی حفظ دی برته تکراروي په دې نه پېږي چې دا ولې زه حفظوم ولې تکرارم او هدف دې څه شي ده. نو کله چې دغه پراخ ذهن په جامعه کې موجود نه وي نو طبیعي خبره ده چې پیشرفت نه کیږي. ګوره دا خبره اوس ډیره ثابته شوې ده په تعلیم کې، په هر هغه ډګر کې چې خلاقیت نه وي هغه پرمختګ نه کوي، او خلاقیت یوازې په هغه چې پیدا کیږي چې هلته آزادي د بیان وي، آزادي د فکر وي. که فکر دی آزاد نه وي خلاقیت نشته، پرمختګ نشته، او تا ته چوکاټ نه رسېږي ته دغه نه وتای نشي.
فکر نه کوي دا هغه څه دي چې طالبان غواړي اوس؟
طبیعي خبره ده، د طالبانو اصلي هدف همدغه ده چې جامعه منجمده کړي، داسې کې چې د خپل سانسور لاندې وساتي او څه رقم سدوی هدایت یا مغز هدایت کړي.
خو استاد صاحب په بخښنه سره، کله چې تاسو لیکوالان دغه ډول پښتنې خلکو ته مخې تک دی په ځانګړې توګه ځوان نسل ته، په اوس وخت کې د دوی عکس العمل څه وي؟ ځکه موږ په سوشل میډیا کې زیاتره کسان ګورو چې دوی هغه څه چې تاسو وړاندې کوئ لیکوالان یې وړاندې کوي یو ډول ورسره مخالفت ښیي، او هغه فکر چې طالبان یې ورته وړاندې کوي یو ډول ورسره موافق دی. فکر کوي دا د څه شي تاثیر ده؟ دوی ولې د دغه ډول پښتنو په وړاندې غبرګون ښیي؟ آیا د دوی فکر لکه څنګه چې طالبان غوښته سي جوړ شوی تیار؟
نه، دا فکر د څه ګور استبداد په خپل د استبداد تعریف معلوم ده چې کله استبداد یو جامعه کې حاکم شي نو ځینې کسان یا له ویرې ځینې کسان یې دې لپاره چې هغه د انسان طبیعي خواص چې هر انسان غواړي دغه ټیم دغه ډلې دغه ګرو سره روان وسي، ځکه که دغه ګرو سره لاړ نه شي دغه ټیم سره دغه ډلې سره یا د خپلو خلکو سره وړاندې لاړ نه شي، فکر کوي چې دا منظوي ده له جامعې وتلی ده. نو ډېر کسان دې لپاره چې له دې کوم فکر سره اسې شعوري نه غیر شعوري دې لپاره چې له دې مثلا د اسلامیت سکونه باسي، له افغانیت سکونه باسي، د ډله سره یو ځای ووسی، نو فکر کوي چې په دې ډله کې دي دغه یو ناخداګا یو شعوري او انسان یو طبیعي حالت ده چې دوی ناخداګا دوی سره روانيږي او ملکیږي. ولی په حقیقت کې او ډېر کسان لرداره طبیعي خبره ده چې کله چې په سوشل میډیا کې یو چیت یو شی لیکي او ته د یوې جملې لپاره ته بندي کیږي او ته بې عزته کیږي، نو طبیعي خبره ده چې ډېر کسان باید احتیاط وکړي، او دا د انسان دفاعي سیستم ده چې باید احتیاط وکړي او ځان یعنی مشکل سره مخامخ نکړي. علت دا هم ده، او بل د انسان طبیعت هم دسته چې دغه ډله سره او دغه فکر سره روانيږي. یعنی یو څو وخت بعد دا ورته عادي کیږي، دا د انسان طبیعي عادت ده چې یو څو کاله تیر شي دوی فکر کوي چې همدا روتین ده، همدا نورمال ژوند ده. خو نن سبا یې شي فکر نه کوم، نن سبا یې شي محدودول ناممکنه دي، اصلا امکان نه لري چې دوی طالبان پدې تاسو دي. موږ د ایران مثال لرو، ایران کې زه په خپل ایران کې په کلمه پاتې شوم، تاسو د ایران د اولو کلو د ایران د اخوندانو د ملایانو د اولو کلو سیاست وګورئ او اوس وګورئ، اوس په ایران کې خزه به حجاب او ګرځي هغه فشار نشته، ولی در حال چې لس کاله مخکې یو نارینه په تیشرت کې نه سو ګرځي یا دفتر ته نه سو ګرځي. دا تفاوت په خپل راضي دا فکر څوک نشي محدودوي، خصوصا د کتابو پاکله، خصوصا د آزاد فکر پاکله. اوس دغه شی د محدودیت امکان نشته، دا به د طالبانو ته بهتره وي چې د ټولنې سره یو ځای لاړ شي. دا به دوی پر ګټه وي که چېرې دوی غواړي خپله بقا غواړي او دوی غواړي چې خپل ولس راضي کړي، باید له دغه شیانو لاس واخلي.
مننه سرک صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. اندر صاحب، که تاسو راته ووایاست مخکې ستانوي صاحب د انټرنیټ او د لاسرسي موضوع یاده کړه، کوم کسان چې غواړي ساسي مقالې ولولي، کسان په افغانستان کې کتابونه ټول شوي دي یا په خبرولو بندیز لګول شوی، آنلاین ستاسو دغه مواد د لاسرسي وړ دي؟
لومړی خو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم، خوشحاله یم چې غږ اورم او وینم. د ډاکټر صاحب خبرو کې یوه وړه داسې خبره واسي زه باید لږ جوړه کړم، یا د ما په ذهن کې غلطه وي، زه داسې وایم چې باید داسې وویل چې شاید ډاکټر صاحب مطلب دا نه و. ډاکټر صاحب وویل چې اصلا چې شریعت قانون نو دا مشکل به وي. نه، خبره نه ده، اصلا لکه مخکې ډاکټر صاحب اول ځل وویل چې ایدیالوژي حاکمه دا خبره به وي، لدین نه یا لشریعت نه. اسلامي شریعت اصلا څه شی ده؟ اسلامي شریعت اصلا قرآن دی او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم هغه صحیح احادیث دي. اوس له دې نه قراءتونه او تفسیرونه مختلف دي. هغه قراءتونه او تفسیرونه ایدیالوژي کېدای شي، د طالب ایدیالوژي سی حاکمای یعنی کله سی طالب طالب ایدئولوژي حاکمای لکه څنګه سی مخکي ډاکټر صاحب دا خبره مو وکړه سی دوی ل دین خپل خواخه باندې تعبیر کول سی د خبر ډیر په ځای خبره درښتیا هم د قران کریم او د نبوي احادیث دا ټول ټیکست متنونه دي او ټیکست یعنی ادبی متنونه دي او له ادبی متنونو نه مختلف انسانان مختلف تعبیرونه کولای سي نو دا خبره صحیح نه ده سي شریعت وی نو شرعي قانون وی نو ستونزه به نه سي ایدئولوژي حاکمه وی دي یو خاص دین یو خاص قرائت سي یو څوک څنګه تعبیر او تفسیر کوي دغه خپل خواخه تفسیر او تعبیر حاکمی نو دا ستونزه به وي ز ما دا خبره دي ډاکټر صاحب دغه خبره دي دغه لپاره کوله شاید ډاکټر صاحب مطلب هم داسې ولکه داسې بیانوم یعنی اصلي مطلب دا نه اوس چیرته شریعت او چیرته قران او چیرته اسلامي شریعت ویلته بستون زوی اصلا چیرته سی کدا سی هو اس چیرته طالباني شریعت دا ستون زوی تکس شاید اسلامي شریعت دې معنی نه دی سی د انجونو مکاتب دی نیوی اسلامي شریعت دې معنی نه دی سی یو کتاب ولوک داسې کتاب هم یی سی هغه ایتا په دین باندې اعتراض کوي زیرا علماء دې ټولن ته دې لپاره راولم چې برته دې اعتراض جواب وایم ستا مخالفه دلته خو اصلا دغه څه هم نه دی یعنی دینی او د کلتوري ارزښتونو خلاف هم دا کتابونه نه دي یوازې طالب د فکر خلاف دي یوازې طالب د استبداد او د ظلم خلاف دي یوازې طالب په وړاندې باندې خلک د خلکو خلک راوي خوي او طالب د همدې په خاطر باندې دغه کتابونه بند کړی دي نو زرا له مای تاسو سوال
ته درته مخکې لنی چې د پښتنې تراشي ماته دلته پښتنې پیدا شي یعنی ستاسو په ان باندې کم هیوادونه چې مسلمان هیوادونه دي د افغانستان په څیر باندې دوی کیوازې کشرعي قوانین وی هیڅ اړتیا نشته چې مدني جوړ کړو کنه فکر کوي چې دواړو ته اړتیا ده په اني وخت کې
نه اصلا خبره ده د قران کریم خپل قانون نه دی قران کریم د اسلامي قوانینو لپاره مصدر ریفرنس او مرجع ده لکه څنګه چې کلچر د قانون دی یو اساسي قانون لپاره مصدر او مرجع ده موږ که یو اساسي قانون جوړو نو اسلامي شريعت څنګه قران او حديث دا په نظر کې نيسو بلکې ولنډ خبره بلکې وړې لنډ خبره کوم دی اسلامي ټولنو لپاره د اسلامي هیوادونو لپاره قران او حديث یا اسلامي شريعت په جواز او په نه جواز کې قانون دی اما په امور انتظامیو کې یا په مدني مسایلو کې په هغه کې ولس راولاړي قوانين جوړي ولس راول مثلا دی دغه قوانين دی ترافیکو قوانين اوس د ترافیکو قوانين په قران کریم کې خو د ترافیکو قوانين نشته دی د ترافیکو قوانين عام خلک راځي د تا دي بازار او د تا دي ښار او د تا دي سیمه سره مطابق عمل قوانين جوړي نو کوم ووایو چې په اسلامي ټولنو کې یو د جواز او د نه جواز خبره ده په دې اړه باندې د جواز او د نه جواز د قرآن قانون دی د اسلام قانون دی او اسلامي شریعت مو د قانون دی دغه برخه ریفرنس او مصدر دی او یو انتظامی امور دی اغه مدني چارې دي اغه مدني چارې چې هغه تر ورزنی انساني ژوند پورې تړلې هغه بیا خلک راول لري همدغه برخه جوړوي نو اساسي قانون اصلا په مجموع کې سي دی یو هیواد تر ټولو لوی ملي وثیقه بل لکی او لکه د افغانستان اساسي قانون دا مختلف ریفرنسونه لري شریعت یو ریفرنس او ماخذ او مصدر دی او کلتوري بل ریفرنس او ماخذ او مصدر
یعنی اوس چې د خبره طالبان کوي چې دوی اسلامي شریعت شته بل هیڅ قانون د اړتیا نه ده دا اساسي پان باندې سمنه ده
دا یو خو سمنه ده او بل دوی تطبیقول نه سي دا اوس په ادارو کې دی هغه قوانين تطبیقوي چې هغه تیری اداري دا اوس په بانکي سیستم کې ګوره دا اوس بانکي سیستم نه دی چې د افغاني ارزښت ولر دی اوس په خاني کډرونو لته کار کوي هغه په خاني پالیسی ده چې دې ترڅنګ نور ګڼ دلایل دي ګڼ دلایل دي چې ولې د افغاني ثبات او ارزښت ولر دی یو دلیل دا ده چې هغه په خاني لایحه ده هغه په خاني قوانين دي په ډیرو ادارو کې دي هغه په خاني قوانين او په خاني لایحه عملي کوي کنو هغه بیا چې هغه اسلامي وي ولې بیا د تیر نظام ته د غیر اسلامي ویل بیا دی ولې اساسي قانون لغوه کړی دی او که هغه نه اسلامي تی ولې عملي کوي اصلا خبره دې نه ده خبره د طالب د استبداد دی خبره د طالب د خپل منجمد فکر دی خبره د طالب د خپل منجمد ایدیالوژي ده دا خبره
او بخې پختنې ته راشي چې په انلاین توګه ساسي کتابونه د نور لیکوالانو کتابونه د لاسرسي وړ دي کنه
بالکل لاسلسی ور دا خو استبدادی رژیمونه دی لډی دی وړې خبرې ډاریږي یوازې د کتاب په کتاب باندې بندیز نه دی الته د لسو ځوانانو پر یوځای کېدو باندې هم بندیز دی الته د پنځو ځوانانو پر یوځای کېدو باندې هم بندیز دی الته په هغو اجتماعګانو یا په هغو ټولنیزو چارو باندې سلته ځوانان یا خلک سره یو ځکی په حکومت باندې بندیز لګولل زما کتابونه نه بلکې د هر چا کتابونه اوس خو د انټرنیټ دور دی اوس خو اړیکتو کې بيخي زیات دی یو بل سره اړیکې ډېر زیات دي او بل سافت د کتابونو سافت باندې ډېر اسانه کیږي بل هر څوک خپل ځان ته یو میډیا ده زه په ټویټر باندې دولکو دیر سره تقریبا دولکو اتویش سره ووش سره ته دولکو دیر سره وو بوله دولکو وو بوله زه دولکو فالوورز لرم زه چې د خپل کتابونو لینک الته کېدم دولکو کسانو ته رسیږي یعنی په فیسبوک کې امداسي وی بلی دغه ته ورکوما وی بلی وی پانی ته ورکوما او دما هغه مقاله اکثریت په وی پانو باندې ست دی یعنی وسم ست دی دا څنګه چې بغیر له دې چې کتاب دې نه جوړ کم تر غله مخه هم په وی پانو باندې خبرې شوی دي
من دوه اندر سب ست پان باندې بیا ولې طالبان دومره غټه ملامتي په ځان اخلي دومره بار په ځان اخلي چې رسنی په دې موضوع باندې باس وکړي ځوانان راپورته شي وای چې دا کتابونه ولې ټولوي د کتابخانو نه ځکه چې دا خو سرمایه ده په کتابخانه کې کوي که په هر ځای کې وي فکر کوي یو څه دومره د لاسرسي وړ وي دوی ور باندې ولې بندیز لګي
خو دغه د طالبانو د جهالت د ناپوهي او د هغه منجمد فکر خبره ده یعنی هیڅ دلیل دلته نسته دی یو سړی سی خپل کتاب ل خپل ادرس بل هر چیرته خپرولی سي نو څه معنی لري سی تی په بندیز لګی په لوی لاس باندې دماغ یعنی دماغ کتابونه چا نه پیژندل ځکه چې زه مصروف وم ما خپل کتابونه سی ومې لیکل چاپ نکړل ما هیڅ مخکتنه مونږ نکړه خلک مخکتنه د کتابو دی لپاره کوي چې لږ تر لږه ترویج او سی تامین او سی خلک ورته را متوجه کوي او دا غوړه کارم دی ما د خپل مصروفیتونو له امله ما خپل کتابونه مخکتنه هم ونکړه یعنی ډیرو خلکو به زما کتابونه نه پیژندل شي زه ما کتابونه لیکلي دي کنه مې دي لیکلي خو د طالب بندول او داخل نور هم متوجه کړو چې تو درې دا کتاب کې وګورو او په یو شی باندې بندیز ولګیږي په هغه باندې لا هم توجه زه خپل ژوندۍ مثال درته وایم زما پلار د خدای شهادت قبول کړي زما پلار دینی عالم وو طبعا ځینې کتابونه یې په یو صندوق کې ځینې کتابونه بند کړي وو ویل به چې دغه کتابونه به تاسو اوس نه لولئ د به ورسته ولولې زما به هر وخت ته اندې ښنه وسه زه به څو وخت لوی کما یا ایغه مرحله ته برسې کما چې پلار مې اجازه راکړي چې کتابونه وګورم دوه سو کتابونه نور پراته ما به هغه نه کتل خو هغه کتابونه ته به مې اندېښنه و نو بندیز خپل په لوی لاس باندې یو کتاب ته کمپاین کول دي سي یعنی طالب دلی طالب دی نه پوهی دی منجمد فکری او دغه دی ام دی د ازادي د بیان په وړاندې باندې دغه دی غلط قدم دی خودو نه خده ډیر غلط کار دی باوجود چې شی بندیدایم نسی او د بندیدلو امکان هم نه لري بل استبدادي نظامونه لډيري وی وړي خبرې نه هم ویریږي لډيري وړي خبرې نه ما درته ول شي 15 طالب لس نفره 15 نفره دوی یو ځای دوه وخت او درې وخت سره راټول سي چې لرمو ورځ طالب ورته ولاړی ورته وای ستاسو څه کول سل سره راټول سي استبدادي رژیمونه همدغه سدي ل ډیر کوچنی حرکت ویریږي مخکې ډاکټر صاحب دې خبر ته اشاره وکړه چې د سینوا په کتاب کې یوازې دی ولی جواب دی هغه عرض شوی دې ته متوجه کی سي ولی یعنی ته یو کار کوي ولی دا ولی علت ته متوجه کی کنه دا یوازې و ولا وختاره ولی دغه وړې مستبد رژیمونه ل همدغه وړې وختانه هم ویریږي نو دوی داس فکر کوي چې خلک څومره نالوستي وساتي خلک څومره په توره تاریکی کې وساتي خلک څومره د پښتني حق ور نه کوي خلکو ته دغه د شعور عام نسی سي چې شعور کچه دومره لوړ سي سي یو چارواکي دی یو طالب دی یو ملا په مقابل کې راولار سي مولوي صاحب ملا صاحب خلیفہ صاحب مرشد صاحب تم انسان یې زم انسان یې ما ته تر ما لوړ نه یې ما ته الله تعالی یو ډول پیدا کړی او الله تعالی وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه الله تعالی نه ویریږي متقی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو حدیث په بنیاد باندې خپل سینې ته اشاره وکړه وایي التقوا ها هنا تقوا دلته دی یعنی په زړه کې دی تقوا په ځل کې ده. نو فلهاز ما ته د انسانیت په لحاظ باندې یو یو ته ما فضیلت نه لري. نو که زه د پښتنې زه د پښتنې کومه زه له تاسو مستقیمه پښتنه کولای سم، زه دا حق لرم چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنه کیږي، حتی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کیږي. پو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سی دی عادل نمونه ده، مسلمان او کافر یمنی دی غنی نظام په غو باندې اعتراض کیږي، او داسې وخت په باندې اعتراض کیږي د مسلمانانو ته خطاب کوي. هغه یعنی او منبر باندې ولاړ دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر او په مسجد کې ولاړ دی، د جمعې خطبه ورکوي، په غو باندې اعتراض کیږي. نو پتا باندې هم اعتراض کیدای شي. دا خبر اصلا طالب نسی اوریدلای، دا شعور عامول اصلا طالب نه غواړي، باوجود سی دا به عام سی، دا به عامیږي، دا خبره برسیږي، خو طالب لدی ویریږي سی دا زر ونه رسیږي د خلکو ته. خلک په امدې جهالت او په دې نالوستی کې ساتي، او په دغه ډار کې ساتي چې څوک ته دې په خلاف باندې خبره او سوال.
مننه اندر صاحب کور دی ودان تاسو بیرته راوګرځم، اوریدونکو را سره ته بیا واستنګ زی صاحب ته ورشنو. مراته وخت لکم زموږ اړیکې نیولی.
سلام علیکم.
سلام ستړی مشی افغان صاحب، لنګرهار نه بخیر راغلی. افغان صاحب که نظر لري څه پښتنه لري د پروګرام د موضوع په تړه؟
خیر خوشاله او د غورجان دغه خبره ما چې دا زمونږه دولت ته دی د مکتب نه سیستم ځلې دی، له زمونږه مکتبونه خو په چوکات کې دي. وزه درته کوم زه د ټول خلکو ته افغانستان خلکو باندې مې غږ دی، د طالبانو باندې مې غږ دی. ګوره په ننګرهار کې چې دی د جلکانو مکتب چې دی قومندان فدانی د امنیت سره دی، تیار امنیت دي کې د هیڅ مشکل نشته. او بی بی زینب مکتب ورته وایي هغه امنیت ملي سره دی، هلته مشکل نشته. هر مکتب سره لوی لوی ارګانونه دي، نو څه خبره مه چې دوی څه مشکل پکې لیدلی دی. دغه کورونو کې چې خلک مکتبونه ویللې ده او کورس ته د دغه ډاکټري دغه به ول دایم بند کړی دی، نو خلک ډېر روس دانه وایي چې بند کړی ده. نو دې نه پوهېږم چې دې سیستم ځلېدلی دی. هر مکتب سره غټ غټ ارګانونه دي، پوه شو، دولتي ارګانونه دي، هېڅ مشکل ورسره نشته. پوه شو، سپینګیری سپینګیری دوی د باندې دروازې سره به
ناستپان باندې. افغان صاحب ته څه فکر کوي چې ولې طالبان داسې هر موضوع ته واکې راته واکې په ښځو باندې پای ته ورسېږي، ستاسې په ان باندې ولې داسې کوي؟
خورجانې بله ورځ یو زه دلته ولاړم په سایکل باندې، سایکل کې ناستم ویلچر کې، نو یو طالب ما سره ستړی مې شو وکړله. ما ته وایي چې ورور جانه څنګه یې، ښه جوړې، په خیر خیر و خیرت مال وروره ښه یم. ما ته وایي نظامي مایې دی که ملکي؟ مال زه ملکي مایې دی ما کنه. نو ما ورته دا چې ملقاري صاحب چای مای درته راوړم څه خدمت یې، او مال یې پوښتنه که در نه وکړم خفه کېږي خو نه وایي نه. ملقاري صاحب دغه مکتبونه تاسو چې خوشې کوي نور د تاسو دولت صحیح دی، موږ ته همدغه خوښ دی. په خدای خبره به بل پله واړوله، چې مکتب نوم به مې اخیستل مکتب به خبر ته خبره به بل پله واړوله. نو ما زړه کښې مې وویل له مال پرېږده چې لاړ شي، دوی نه مني نو پوه شي او والا. نو فریده جان خورې نه پوهېږم، ننګرهار کښې خو پوه شي مکتبونه چې د جلکیانو دی که نه، غټ غټ ارګانونه خوا ته دي، پوه شي دولتي ارګانونه، پوه شي. نو مشکل نشته، نه پوهېږم چې دې خلکو څه ستونزه پکې لیدلی دی ولاکه پوهېږم. فریده جان خورې
مننه. افغان خوشحاله که بل اوریدونکی نه وي وربه شو ښه بل اوریدونکی شته. نو مور ته وخت لیلی کوم ځای مړې کښې نیولې؟
ستاسې د عینې اوریدونکی زه توخی یم، د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
توخی صاحب ستړی مشي، په خیر راغلې، مهرباني ستاسې نظر اورو که څه پوښتنه هم لري.
خیر یې سخورکۍ ژوندې اوسې. موږ داسې نظر لرو چې په افغانستان کښې خو نه ده تر ډېره حده پورې امنیت ده راغلی ده، خیر څه نه څه مشکلات به تر یو وخته پورې خامخا وي، ټول کارونه هم په یوه وار نه سمېږي. خدای مهربانه ده، ناامیدي نه ده ښه، موږ به امیدواره واوسو. نو که نړیوال د طالبانو سره اړیکې
افغانستان جنوب ته تم شو، په تیرو شلو کلونو کې طالبانو هلته بریدونه کول او د تیر حکومت پر ضد باندې جګړې کولې، فکر نه کوئ د همدوی په وجه باندې دغې سیمې خلکو ته امنیت خراب شوی و، او د همدوی په وجه باندې د دوی کورونه نړېدل، بمباریانې ورباندې کېدې؟ یعنې که طالبان هلته نه وای دوی به ارامه وه.
طالبانو ولې علمې کولې؟ طالبانو په دې سبب علمې کولې چې زموږ سپېڅلې خاوره دا د اشغالګرو د ناټو تر بریدونو لاندې راغلې وه. هغو زموږ پر کور باندې، ستا کور ته چې یو څوک درسي ته مجبور یې چې هلته به امنیت په جنگ باندې خراتیږي نو خامخا به طالبانو جنگ کاو خو د هغو په مخ کې البته زموږ افغاني عسکر وو هغه د هغو سترګې وې دغو خلکو پر موږ چاپې وهلې ستا په شانې تور سرې خوند یې د شپې له خوبه زه سر تور سر راپورته کولې هغو ته به درد ویل نو خامخا به امنیت خرابېدی اوس چې امریکایان نشته ولې جنګونه نشته
په بخښنې سره اوس وضعیت په کتو تاسو یادونه وکړه چې باید حوصله وکړو تغییرات پرې ورباندې ناراضي د دې په ځای چې وضعیت ښه کېدو ته لاړ شي بندیزونه کم شي ورځ په ورځ ډېرېږي ستاسې په اند باندې ولې
نو دا نړیوال دی چې زموږ په افغانستان کې هېڅکله نه غواړي چې امنیت راشي نو دوی باید مېلمانه ګوره خورکۍ یوه خبر کوم
په بخښنې سره دا بندیزونه خو نړیوال نه وځه کوي دا خو افغانان د افغانانو په وړاندې که طالبان ځانون ته افغانان وایي بېرته په واکمنان په افغانانو دي بندیزونه خو په افغانانو وځه کېږي فکر کوي اوس یوه ښځه تعلیم نه شي کولای وظیفه نه شي کولای ضرر یې نړیوال ته څه ده
د نړیوال دي دا تر دنندې نور شانسته نړیوال دوه مخه سیاست چلی لاندې بل څه روان دي سربېره بل څه دي
زما پوښتنه همدا ده تو حساب که سیاست هر څه وي اوس امن راغلی ستاسې په خبره باندې سوله ده د چا په کور باندې چاپې نه اچول کېږي ولې د دې په ځای چې طالب چې ځان ته افغان وایي کینی د یوې افغانې ښځې درد ته دوا شي لایله زده کړو راګرځوي په کور کینی د شرایطو په نوم د اسلام په نوم باندې ځکه دا خو د افغان سره معامله ده دا خو د افغان سره خبرې ده خو کوم نړیوال سره دغه کار نه لري دا خو افغان سره افغان ته ضرر رسوي فکر نه کوي چې د دې تر شا ولې سیاسي علتونه باید ولټول شي
نو د ښځو د تعلیم د بندېدو زه په خپله مخالف یم دا زه د ښځو حق بولم خو زه ښه خبره دا بولم چې دغه زموږ په خارج کې مېلمانه دا ستاسې په راډیو کې چې ناستې ستاسې مېلمانه دي دا دې راولاړ چې دا د یو لوی هیئت جوړ کړي ټول خلک دې راسي مېرمنې دې هم ورسره ملګرې شي راځي چې د اسلامي عمارت سره دې شرعي دلایل ووایي معقول دلایل دې ووایي نو به دا خبره حل شي البته طالبان بند دلایل لري دوی باید قناعت سره ورکړي دا په راډیو کې مېلمانه دا په راډیو کې غیبتونه دا په راډیو کې مسئلې و حکمونه و اتقاوې دا به زما په خیال نتیجه ورنه کړي ښه خبره ده داسې مستقیما مخ پر مخ طالبان وایي
فکر کوم چې د اسلامي همکارۍ و سازمان هیوادونو چې هغه د نړۍ د مسلمانانو د هیوادونو مشران دي په ډله باندې څو ځلې افغانستان ته د طالبان حکومت ته ورغلي دي او دا غوښتنې ورنه کړې دي ځکه چې هغوی خو هم د نړۍ علما راټول شوي دي په اسلامي همکارۍ او سازمان کې طالبان نه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي خو پر حال کور مودان چاړي کې مونیولې وه اندر صاحب مخکې له دې نه چې تاسې ته راشم ستانکزي صاحب ته به ورشم بیا به دا پوښتنه له تاسې وکړم ستانکزي صاحب دغه د کتابونو بندیز نه چاپولې تاسې د کتاب یادونه وکړه چې اوس یې پر چاپ باندې بندیز لګول شوی دی څومره لیکوال ته ضرر رسوي په مالي لحاظ باندې او نور لکه هغه په تشویقي لحاظ باندې لیکوال بیا زړه ښه کوي چې لیکنه وکړي که نه او دغې خپله مطالعې ته یا نور کسان چې مطالعه کوي په دې فرهنګ څومره اغېز کوي مهرباني وه
طبیعی خبره چې لیکوال مایوسه کېږي دا طبیعی خبره ده او خصوصا په افغاني ټولنه کې چې لیکوال کله هم په خپل کتاب باندې حق سهم نه اخیسته او د لیکوال لپاره یوازې نه شي هغه داسې د کتاب چاپي او تر خلکو رسیږي او یو مانوي یو ملاتړ تر رسیږي کله او په دې پوهیږي چې ما کتاب یو چاته ورسېده کېدای شي د ذهن په بدلون کې یا کېدای شي د پرمختګ کې یو څه ونډه ولري خو زیات زیان فکر کوم ناشر ته رسیږي په داسې یو وخت کې چې موږ تاسو په شلو کړي جمهوریت په وخت کې ولې چې کتاب چاپ ډیر رونق پیدا کړی او مطالعه د خلکو زیاته شوی وه خو اوس ګورو چې ډیر چاپخونه بند شوي ډیر ناشران لستونو سره مخامخ دي طبیعي خبره چې کله ناشران کمیږي کله چاپخونه سقوط کوي نو مطالعه کمیږي او د ضرر ډیر زیات ټولنه ته رسیږي خصوصا په پښتنو لیکوالانو کې فکر نه کوم چې داسې لیکوالي چې د کتاب نه د دته څخه مادي ګټه رسېدلې وي اصلا امکان نه لري په پښتنو ټولنه کې چې داسې یو چاته د کتاب نظر کوم مادي ګټه ورسېږي خو له معنوي نظر نه مایوسه کېږي طبیعي خبره ده خو یم شسته چې وست هغه وخت نه دا وسه لیکوال چې هر چیرته دی په خو به مثلا څه چې لیکوال به کتاب چاپ کنه نو زرو کسانو به ګل وسته کټول به خرڅ کنه زر ټوکنه په اول کې چاډیر نه چاپ ولای خو وست په یو فیسبوک پاڼه کې مثلا لزره کسان چې هغه ولې پیو ورکې یعنی لیکوال د دې لارې کومه سي جامعه یو شای ورکې فکر نکوم چې اوس وخت دا لیکوال ډیر زیات تاثیر دی نظر له وکی خو زیات اغیز به په ناشرانه وی او زیات اغیز به په لوستون کې وی او په ټولنه کې به ډیر زیات تاثیرات وی
دا چې سنګزه سبدا چې اوس د پز دکړه باندې بندیز دا او که انجونی خونه شي کولای زده کړی وکړي راتلونکي نسل هم کم داسې دوام وکړي هغوی به زده کړی ونه کړي او الکان چې دی هغوی هم د اقتصادي ستونزو له کبله یا ښوونځي ته نه ځي یا کار کې مطالعې ته وخت نشي پیدا کولی که دا پروسه هم داسې دوام وکړي ستاسې پان باندې ځوان نسل مطالعه ونه کړي یا دغه ولې پوښتنه چې تاسې دا کتاب کې یادونه وکړه دا دوی راپورته نه کړي څومره د ټولنې بنسټ ورسره خرابېږي او دا وضعیت به همداسې دوام وکړي لکه خلک به نه راویښېږي دا څومره ژور کېدلی شي
که مونږ له بده مرغه افغانستان کې مونږ د احصایو او د نظرسنجۍ یا د معلوماتو د راغونډولو یا له پخوا نه اوس داسې کومه مرجع لرو چې دغه د خلکو یا د ټولنې هغه نورمونه معلوم کې او بیا یو سنجوي چې مثلا یو پروس کال څنګه او څه کال څنګه دي خو که تاسو د درې کلو مخکې مثلا که داسې یو احصایه وایي چې درې کاله مخکې افغانانو څومره مطالعه کوله درې کاله مخکې څومره کتابونه چاپېدل درې کاله مخکې څومره کسان په بورسو خارج ته تلل درې کاله مخکې څومره کسان بیرته څومره کدرونه افغانستان ته راتلل یعنی که تاسو یوازې دغه احصایه واخلئ او له اوسنیو شرایطو سره یې پرتله کړئ چې درې کاله تېر شوي دي درې کاله د انسان د پرمختګ په ټوله کې د انسان د پرمختګ لپاره ډیر کلونه نه دي خو طبیعي خبره سړی وروسته پاتې کیږي دا به تاسو وګورئ چې یو فاجعه ده یعنی په درې کلو کې افغان یو کېدای شي په سلګونو کلونو وروسته پاتې شوی وي که چېرې تاسو احصایه راپخته کړئ یعنی احصایه پیدا شي نو بده به نسته داسې احصایه چې سړی زیادی وکړي چې درې کاله مخکې فصله د موږ د مطالعې سطح څومره وه او اوس څومره ده پس درې کاله مخکې څومره کتابونه چاپېدل اوس څومره چاپېږي نو په دې درې کالو کې تاسو ډېر لوی تاثیر کتلی شئ او ډېر لوی اغېز پرېښودلی ده دا خو ناپې ده چې درې کاله مکتبونه بند دي درې کاله پوهنتونونه بند دي حتی د نارینهو پوهنتونونه چې خلاص دي که چېرې پوهنتون سره نړیوالې اړیکې نه وي که چېرې یو پوهنتون سره پوهنتون کې آزاد فکر نه وي یه بحث و مباحثه فکر داری که چرا پوهنتون که ویر حاکمه وی ویر طبیعی خبره چه خلاقیت مخنیسی نو پوهنتون یا مکتب هم پرمختگ نکوی اوگوی هم دیمه دره کلو مختی پسر یک پتپ ولار بی یعنی ذاتن هم میره من نگه چی مونگه صدمه گوری بس بکه طول جامعه مونگه پده دره کلو که لبده مرگه چه پتپ ولار ده بعد که پشار روان نکه یو خبره چې مخکې ما د شریعت او د قانون په حساب وکړه افغانستان بیل اسلام او بیل افغانیت اصلا موجودیت ممکن سوال لاندې راسي خو تاسو د جمهوریت اساسي قانون وګورئ ټول بهترین اساسي قانون په اوله ماده کې دالې کل سوی دي چې هیڅ شاید اسلام د دین مخالف نشي جوړېدای تمام بل هیڅ یعنی سوال نه پیدا کیږي طالبان به وایي چې باقی ماده د اساسي قانون خلاف اسلام ده یعنی که چیرې زموږ مدني قانون حالا جور کو او اسلام سره دسې کوڅه اسلام سره مخالفت کوي یا په تضاد کوي دغه یو قانون د انسان لپاره د شخص سره د پرمختګ سبب کیږي
مننه ستاسو څخه کور ودان اندر صاحب وخت مو کم دی فقط په پیل کې زموږ د غوریدونکو پوښتنه کې تاسو اوریدلې وي ما خو نه داسې برداشت وکړو چې دوی ولی طالبان وایي چې د نور مسلمانو هیوادونو په ځنګل توګه اشاره عربستان ته او ایران ته چې دوی د اسلام هغه منابع او سرچینې دي چې لږه ځای اسلام پیل شوی خو اوس داسې کړنې کوي چې حاکمان البته داسې کړنې کوي چې د اسلام خلاف دي او طالبان وایي چې دوی په ضد باندې جهاد روا ده که لنډو تر دا ځواب کړئ چې د دغې مسلې هدف څه ده چې طالبان داسې خبره کوي او په ټوله کې د بس یو لنډیز را سره شریک کړئ مهرباني
یو خو طالبان د خپل ناوړو کړنو لپاره خلکو ته ډیر غلط استدلالات وړاندې کوي دوی همیشه داسې وایي کته ورته وایي چې اوس مثلا د نجونو دغه مکاتب په ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي نړۍ کافر ټول اسلامي نړۍ خو منافقین دي او ټول اسلامي نړۍ د اسلام نوم بم پیږدي او په داسې ټاپو داسې ټاپې به پرې باندې وهي چې اسلام یې وباسي. بس د سعودي همدغه مسله به درته مخته کې دغه تیر وخت کوم کانسپټ کې سوی دی. اوس د افرادو په کچه باندې خو ټولنې ټولې مسلمانې دي او د نظامونو په کچه باندې هم اسلامي نظامونه هلته موجود دي. صحیح دی ځینې داسې اعمال به کیږي خو داسې نه سي ویلای چې دغه ټول نظام مرتد دی، دغه ټول نظام کافر دی او دغه ټول نظام له دغه نه وتلی دی. دا طالبان اصلا خلکو ته داسې وایي چې یوازې طالبان په افغانستان کې یو اسلامي نظام جوړ کړی دی او نور ټوله نړۍ چې ده هغه یا د کفر غلامان دي او یا له هغوی نه ویریږي او د اسلام یو واقعي نظام نه شي جوړولی. په همدې خاطر باندې دغه استدلال کوي. یوه خبره مې بله هم کوله د ډاکټر صاحب په دغه کې مې ور اضافه کوله. هغه ویل چې د که دا دقیقه احصایه واخیستل شي څومره کتابونه اوس تولید کېږي، یعنې دغه کم شوي دي، په محتوا باید خبره وسي. اوس څه شی تولید کیږي، تاسو اوس څه شی چاپ کیږي، تاسو اوس وګورئ کتابونو محتوا ته د پلانکي پیر صاحب صفتونه او د پلانکي ترانې او د پلانکي اخونزاده صاحب صفتونه او د پلانکي ولي صفتونه. سړی دا خو د ټولنې دغه محتوا نه ده، دا خو د واهماتو د خرافاتو خواته د ټولنې روانه کړې ده. د یوازې په ټولنه کې د کتابونو یا د علم یا د پوهې د تولید او د چاپ او د پنځولو یوازې د ډیروالي خبره نه ده، د کمیت خبره نه ده، د کیفیت خبره هم ده. تاسو اوس وګورئ چې طالبانو په دغه پیر کې د طالبانو په دغه درې کلن وخت کې چې دوی کابل قبضه کړی او راغلي دي، په دغه کې څه کومه محتوا دغه سوې ده، راوتلې ده، کومه محتوا پنځېدلې ده. او په مجموع کې د نجونو د تعلیم په اړه باندې اغه کوم یو
اوریدن کې توخی صاحب یادونه وکړه.
توخی صاحب وویل چې زم په دې کې ورسره مخالف یم او په عین حال کې د طالبانو ټول موقف تاییداو. نه تاسو طالبانو موقف تاییدای به بده نه مخالف کیږي. طالب معنی هم دا دی سی هغه به د نجونو د زده کړو مخالف وي، دغه به لومړی فرمان هم په ښځه باندې پیل کیږي او وروستی فرمان به یې په ښځه باندې پای ته رسیږي. د تاسو طالبانو دغه فرامینو ته وګوري، داسې انګیري لکه طالبانو سي امریکایانو سره یوې خواته جګړه کوله، له افغان دولت سره بلې خواته جګړه کوله، او له ښځو وخت سره بلې خواته جګړه کوله.
کور ودان چې وخت کم ده او پاتې ورسېده فقط یو څو ثانیې لرلو. تاسو ډېره مننه په دې هیله چې یو ورځ روښانه او اباد افغانستان او ګورو. له تاسو دواړو قدر منو چې راغلي پروګرام کې مورا سره ګډون وکړه. له لیکوال او ژباړن احساس تنگزي او همدارنګه له لیکوال رحمت الله اندړ څخه مننه. تر بل پروګرام ښه چارې.
پیار کر راجے، 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 جمی زړتی بڑ بشم وی وی بیا کر راز شبی گولا دل وڑی پرندے وی بیا کر راز لاج دی مک اپوا یا پلاس کی دس رو گولو پونچے وی بیا کر